درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکله چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زوره وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسبې سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سږ کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمشیان تونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسیره کړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکوي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبله په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي. زمو شخله اساجی رادیو اوری. په روانه خبرونه کې به واوریده ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبتېږي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په آدرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنو د زده کړو د پلوې لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د ښځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په غونډه کې چې یوه برخه یې د افغان نجونو ښځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په اړه پکې دا یووالی نه تر سترګو کیږي.
زما له انده د طالبانو یووالی د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یووالی ډېر بنسټیز او مهم بولي او قدرت ته د رسېدو په برخه کې هم ډېره ونډه درلوده، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوښه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې وه چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس ووایي. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر عصري او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت روسه د خغل بنټ د څرګندونو په اړه کومه تفسیر نه کړي. په دوه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړي، خو ډیر جزئیاتي نه دی ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل له زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمالمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
ښوونځي ته بهجاب ځو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي عمارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوه دیارلس ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي او تر خوا یې نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ ته لیږلې ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه یې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک کې راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځي، خو افغان میرمنې د بشري حقونو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان خاندانونو کې د خزو وضعیت د ورځن منزل د پښتني سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناغښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعالې او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري ایستلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نهه صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید پام ورته وشي،
باید مورد توجه جدي قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دې ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقونو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقونو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبا یوه هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د تصویب د 15 کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقونو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړه شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم 15 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ آر خبرداري ورکړې چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناه ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیا وی ګاللې وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ایچ آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې د اغوستلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي ژوند تېرول سخت دي.
کابل اسم اویلی را گرفتیم دکره
مک کابل کیو یو دو طاقه کور مک 1500 افغانۍ په کرایه نیولای زمک ټول مالونه او توک په پاکستان کې پاتشول مګ لړې رستونز سره مخ یو ماشومان مټول ناروغه دي هوا سړه ده نه لرګی لرو او نه هم بخاری نو کوم کار او زمک لرو بیکاره ګرځو
د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواده وایستل شي طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 450 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیری مشکوکې پیښې ثبت شوې دي دغه سازمان په یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان ښځې او نجونې دي تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی د دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,015 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دی او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په را رسېدو سره یې ناروغي نوره هم ډیریږي
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسېږو شپاړسمه حوزه قلعه زمان خان دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي تاسې باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتونه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده موږ دواړه زوی او پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بیخي حد نه زیات شوی دي
د هرات ښار اوسیدونکي انیتا کاکړ وایي چې هغه او پلار یې د سالنډۍ په ناروغۍ اخته دي چې د کال په دویمه شپږمه میاشتو کې ناروغي ډیریږي هغه ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سندرم ما
زما پلار او زه د سالنډۍ ناروغي لرو له نه هم څخه تر 12 میاشتې پورې زموږ حالت ښه نه وي زه د تنفس سپرې کاروم کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي سالنډۍ راته پیدا
شي
پم دې حل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي رادیو ته وویل د تنفسي ناروغیو زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي او د ژمي ساړه د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابې دوه خپل غیز لرلې دی هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروط خلاصه
په وخت ډاکټر تطق د ګرم جامو اغوستل د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرم او انرژي لرونکو خوړو خوړل د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغۍ وخت دي د ناروغۍ د مخنیوي مهمې لارښوونې
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمه خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربن لپاره غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمېر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربن لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنګي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاینه هله کې د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 193 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسودې رائے وکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې و، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کیږي. پاینال کې اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې په غزې ترانګه کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمېر له سلو اوښتی. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمېر 101 ته ورسېد. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځي 10 تنو هلوکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه خصوصي ښوونځي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوي کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلن آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکي ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچې مینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار می شهید سنتی سوز پل دکار گانسر و سیزم زغال پنده که دکتر شم پلو خلقو تا خسمت وکم پشتو دنیا ریاضی جن مهارت انگلیسی.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالم روزنې په وړاندې سترخان بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلۍ له امله یې زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کوم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی شتنه تر رسیدي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بېوزله، یتیم او تازه راستانه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخیستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې ته خپله وسه بېوزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولای چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي له خوا څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو دپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو دپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي، نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2 لک کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټه او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد دبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن للارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالي له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. د یوای آبادیو کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي، او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وسي، له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، له نورو ځایو به راتلل، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غوسه شی ده، دا خارج کې لیدلی ده، ډېر غوسه شی د امنیت له لحاظه هم کړه، د خلکو د هوسایۍ لپاره هم کړه، چې ټلیفون له مصرف کې هم دغه راځي، کموالی راځي د خلکو، او سری درد هم کمېږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکي وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي، نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي، او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
د خبرونه په دوام کې ونیز باس لرو، کو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو ته راوبولم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمي مرستې ونه رسیږي، په سخت شمی کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې، لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور باسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2040 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي، له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمه ده چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابرسېره شي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 25 دقیقې اونیز بحث ته موزه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې پر شیعهګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعهګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعهګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته او د تاسو د برنامې ملما او ټولو تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونیکل وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک وي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده، څلوېښت کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچوي یعنی په ذریعه د خرچوي عناصر په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغه ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدي کشو یا دی که سونی دی. نومونه ورکولی کېږي، نومونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي، هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او دی هیواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي، دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه دی، هدف د دوی دا دی چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 45 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هیواد د تباهۍ دپاره په ټول دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکړم چې پر شیعاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، حتی په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعاګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګورئ، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغی د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یادو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره، دا د حنفي فقه سره او جعفریه فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ، د طالبان د 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دي بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه نیم کاله یا 2 کاله زیات شو چې دوی راغلی ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې سرته یې او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده، دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده، او همدغه خلک یې کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم کاغله شیرزای د تاسو خبرې مو اوریدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیراندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو دونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکیلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولونه؟
ګوره، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالیٰ په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږي، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري. حتی که هغه په حال وي، که بې حاله یې، که بې لارې یې، که په لارې یې، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده. نو استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولې کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده، او د دوغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانان تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن به همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نه شو ویلی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 25 دقیقې ونیز بحث ته غوږی است. شیرزای صاحب، یو مسله بل هم شته چې دا د افغانستان اوسنی واکمنان چې دي د طالبانو حکومت، دوی د شیعهګانو د هزارګانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، وړتیا لري، که څنګه؟ له دوی څه توقع کېدای شي په دغې مورد باندې؟
وګوره دا کوم وخت چې طالبان د غړې د شیعهګانو باندې په بریدونه زیات شو، تر څو چې د شیعهګانو امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونه سپارل شي، شیعهګانو په شیعهګون ته په خپله منه علاقه وکړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپله امنیت په خپله ونیسي. نور داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو ښه رویه ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته، ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې، په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوي ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، دس اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په همدا هر څه پوهېږي، نو ولې اعتماد نه کوي په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي دغه عملیات، دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارګان دا دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه. شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تېر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکولې او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو، دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ما ته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړې وي، وشتي وي، ظلمې کړې وي، توهینې کړې وي، تحقیرې کړې وي، چاته کنځلې کړې وي. یو نمونه د فکر راته وښیي. بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغو کې مونږ خپله لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسو چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه کغه د هزاره ورور مې وي که پښتون وي که تاجک وي که غوي اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکوي که نه هغه ته اختیار ورکوي نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي ولې دا ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو پاره ژمن یو مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو اوره د کوشش څه معنا لري ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نصبوي په هغه چوکو کې ولې اصلاح شوی کس نه راولي دا ولې نه پنځوس کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو مونږ اصلاحات راولو مدالو نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لرې مشکلات چې ته لرې د تا راوستې دي اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو صبر وکړو چې اصلاحات به راشي د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده ته ولې اهل سړی نه لرې ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه ولې مامور کوې نه ولې یو رسالت نه ورکوې ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې ولې اهل سړی
مکتب کې دغه تخنیکی بحث لږ څه مهمه دی ستاسو خبرې پر ځای مګر دغه تخنیکی مسله چې لږ جزئیاتو ته ورشو چې د دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې ستراتیژي چې په نظامي لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي یوه طریقه خو شیرین صاحب معرفي کړه چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړل شي زما پوښتنه همدغه وه که په تخنیکي لحاظ یې وشار بی چې مهمه ده که څنګه کار ورکوي
نه نه هر څوک چې به دا څوک ځان توپک د هغه ټولو ته دې ورکړي که نه بیا حکومت د کره کینو حکومت وظیفه څه شوه د امنیتي ادارو وظیفه څه شوه د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شوه بیا د ماتم وکړو په هغه توپک راکړي د څلوېښت میلیونه نفوس ته دې توپک هم ورکړي راکټونه دې هم ورکړو نه پوهېږم د چا په خلاف اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو موږ ټول افغانان یو زه از عربو ما نه ځان ساتي په تاجک به ازبک به د یو بل نه مه ځان ساتي نو دا خو درسته نه دی د دغې پایلې غلطې دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې حملې کېږي دا زما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویا یم حساسیت ښیي یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بول نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده دا مونږ ټول افغانان کغه هزاره ورونه مو دي که پښتانه دي که دغه تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک و آیا هغه اهل سړی و آیا هغه هغه داسې سړی و چې د خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن و نه ټول شخصي ګټې وي ټول سمتي ګټې وي ټول ژبنیزې ګټې وي د هېواد دپاره او د انسان دپاره د اشرافي مخلوقات دپاره هغه فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپل خلک تر هغه ته غږېږي هڅه کوي مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نوم جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوندو خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځان ولې ګیله نه کوي ولې نه کوي ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو ولې یو کس په حیث انسان په حیث بشر په حیث زاده د انسان په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینوي ولې څوک تقریه حق خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خوري ساده ده د تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم آیا زه اسلام از په صفات یو مشر په صفات
مننه زازای سه باغه پختنه م چوکړه غم واخستله مننه جواب خم مفصل تاسو ورکه سلامت اوسې وس یو لنډه د ماخلو بیا به تاسو ته نوبت درکو اخر کې
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 02 یولس 04 یوسل 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 18.
ازادي راډیو څلروشت ساعت
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مهم پام دی موضوع باندې چې پرشیاګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي. یو پوسټ کړی و ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعګان دي خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیعګانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیعه ملکه دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم وي د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولی شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده، البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو، څلور دقیقې. دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای؟ مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل وشي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ځانې راتلو پورته شوې ده دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی ده؟ تونستی دل کله د دین احکام منی که طالبان حساب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده؟ دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګانې اخیستی ده، دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمه سرایی ده، خلکو وژلی ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبره شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده. او دغه دومره مشکلات ده، دین نوم نه دوی استفاده کوي. خلک خلقیان هم دا کار کوي، همدا سیزون کوله خلقیان هم، او دا طالبان هم دا کار کوي. خلقیان د شوروي او د سوسیالیستي یو شوارلاندې همدا ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه همدا ظلم کوي، او دین د نوم نه همدا تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي، دا خلک به پوزه رسېږي، دا به همغه داخلي جګړو ته بیا لمن وهل ده، خلک بیا اوچتېږي، خلک خپل ځان دپاره، خپل مذهب دپاره، خپل فقه دپاره، خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي، یو موټی کېږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو وخت پورته کېږي، دا به د طالبانو په خیر هم نه وي، د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته وروستی یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لنډې وکړئ. مننه.
ګوري داسې ده، موږ مشخص څوک نه خیو، موږ د دین خیو، ښه موږ د خو الله احکام خیو، هغه که هر څوک هغه که طالب وي که غیر طالب وي، موږ مکلف یو. مون انسانیت خیو، مون انسانان خیو. ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم، ولی فکر ولی په نوم د تاجک، ولی په نوم د افغان، ولی په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده. ولی سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول، ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو، ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پختو، نزارا، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ دي. مګر ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانانو کې انسانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کېږي؟
ولی نو وایي چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کېږي. دا څه معنا لري؟ طالب مړ شو، شیعه مړ شو، دا څه معنا لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې ده. دا کومه کړه؟ د ګېډې نه غږېږي، غلط کار ده. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وایي چې اوهو هغه د ګوډ د خلق هغه دی، څوک شیعه ده، څوک پښتون ده، څوک ازبک ده، څوک دغه څه رواج لري، څوک دغه څه د هغه بل مذهبونه دي. دخل درنه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زاده صاحب، سلامات اوسې. وخت پروګرام په خلاصېدو دی، تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل، تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.